په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنوریس نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړ معرفي وکم، پایل دې سات په خبرونو کوو. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي چې د بسپنې د کمېدو له کبله اړ شوي چې په روانه میلادي میاشت کې 2 میلیونه نورو افغانانو ته د خوړو رسولو پروګرام وځنډوي. ډبلیو ایف پی نن په یو بیان کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دې اړوند ادارې د مشر حسیا ویلي له قبله ویلي په دومره لږو سرچینو چې د خوړو نړیوال پروګرام ته پاتې دي، ټولو هغو خلکو ته چې له سختې لوږې سره لاس او ګریوان دي خواړه نشي رسولی. د بیان له مخې په دغو 2 میلیونو سره به په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر 10 میلیونو ته ورسیږي چې د دې پروګرام د خوړو له مرستو پاتې کیږي. ډبلیو ایف پی ویلي چې یوازې به وکولی شي چې په میاشت کې 3 میلیونه اړمنو افغانانو ته د خوړو مرستې ورسوي. بیان زیاتوي چې ډبلیو ایف پی په روانو شپږو میاشتو کې 1 میلیارډ ډالرو ته اړتیا لري څو 21 میلیون افغان وګړو ته د ژوند ژغورنې لپاره اړین خواړه ورسوي. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو مخالفې ډلې د بغلان ولایت په اندراف سیمه کې د طالبانو لخوا د خپل یو قومندان د وژل کېدو خبر ورکړی دی. دې ډلې نن په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې قمر الدین اندرابي د اندراب د بن ولسوالۍ په خجدره کې وژل شوی. په بیان کې په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. بلخوا د طالبانو سیمه ییز چارواکو هم د اندرابي د وژل کېدو خبر ورکړی دی. په شمال کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو هم د اندرابي د وژلو خبر ورکړی او په یو بیان کې ویلي دي چې په اندراب کې به د طالبانو د مخالفینو پر عملیات پیل شي. د روان کال په وریا حمل میاش کې هم د ازادۍ جبهې دو مهم قومندانان اکمل امیر او بصیر اندرابي په سالنګ کې له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی وو. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر نن تایید کړ چې یو سویډنۍ ډیپلوماټ له نږدې 1.5 کال راهیسې په ایران کې بندي دی. جوزف بورل د اسپانیا په کادیس ښار کې یوې غونډې ته له رسېدو وروسته خبرلاندو وویل 33 کلن جان فلودرس چې د اروپایي ټولنې لپاره کار کاو له 1500 ورځو راهیسې په غیر قانوني ډول په ایران کې نیول شوی دی. بورل وویل چې بروکسل د دې ډیپلوماټ د خوشي کېدو لپاره نه ستړي کېدونکې هڅه کوي. د تیر کال په جولای میاشت کې وروسته له دې چې سویډن په 1983 میلادي کال کې د زرګونو کسانو د ډلوژنې د قضیې په اړوند یو ایراني وګړي ته د عمري بند سزا واوروله، ایران اعلان وکړ چې د جاسوسۍ په تور یو تن نیولی دی. د کلاستر یا خوشي مهماتو د تولید او کارونې د مخنیوي لپاره یو نړیوال ائتلاف وایي لکه چې کرملن له تیر کال راهیسې پر اوکراین بشپړ یرغل پیل کړی. د روسیا او اوکراین دواړو لخوا د کلاستر وسلو بریدونه د دې ډول وسلو په کارولو کې د خورا زیاتوالي لامل شوي چې ورسره د دې اړتیا زیاتوي چې نور هیوادونه باید پر دا ډول وسلو باندې له نړیوال بندیز سره یو ځای شي. د کلاستر ماینونو ائتلاف کمپاین ډلې نن په یو اعلامیه کې ویلي دي چې البته وبخې نن د کلاستر ماینونو په اړه خپل کلنی راپور کې ویلي دي چې په 2022 میلادي کال کې لکتر لګ 1102 کسانو ته چې 1500 ملکی وګړي دي په اتو هیوادونو کې د کلاستر ماینونو د استعمال په نتیجه کې مرګ ژوبلا وخته. دغه هیوادونه اوکراین، آذربایجان، عراق، لاوس، لبنان، میانمار، سوریه او یمن بلل شوی دي. د ائتلاف ویلي چې ټول هغه هیوادونه چې دا وسلې نه دي منی کړي باید سم دستی دا کار وکړي او زیاته ویلي دغه وسلو د دوامدار استعمال لپاره هیڅ توجیه نشته. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د آسیا کپ لوبو کې خپل وروستی ګروپ سیالي نن د سریلانکا په وړاندې پیل کړی ده. د سریلانکا ټیم توپ وهنه کوي او د درې لوبغاړو په سوځېدو سره تر اوسه 121 منډې کړې دي. دا یو ورځنی لوبه د پاکستان د لاهور ښار په قذافی سټډیوم کې روانه ده. افغانستان له دې مخکې له بنگلاديش سره په دې لوبډړې کې خپله لومړۍ لوبه بایللې وه او په څلورو غوره لوبډلو کې د شمولیت لاره ورته ګرانه شوې ده. افغانستان او سریلانکا له دې مخکې 15 ځلې په یو ورځنیو لوبو کې سره مخامخ شوي چې سریلانکا 3-2 مخکې ده. ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې داسې مهال چې لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له بندېدو له دو کالو زیات وخت تیر شو، د طالبانو له حکومت به کورنیو چارو سرپرست وزیر له خلکو او نړۍ غوښتي دي چې د شرایطو تر برابرېدو د صبر او زغم ولري. د په دې اړه مو د زده کړې له یوې فعالې سره مرکه کړې ده.
آیا دی پوهیږي چې دا د صبر کلمه د یو نجلۍ له سرنوشت سره لوبې کوي؟ هغه نجلۍ چې دوه کاله مخکې په لسم ټولګي کې وه.
په ننګرهار کې په دې وروستیو کې د جاپان په مرسته د ماشومانو لپاره یو کتابتون پرانستل شوی. هغه ماشومان چې دې کتابتون کې زده کړې کوي ډېر خوښ دي.
چې کتابتون او درس یم او قرآن یم زده کوم او دا نور مکتبونه د خدای یعنی چې موږ ډاکټران چې انجینر.
په یو راپور کې مو د عامې روغتیا په برخه کې پر مهمو څوکیو د غیر مسلکي یا د ملایانو او قاریانو د ګمارنې پر موضوع ته کتنه کړې ده.
دا په کارونو واقع منفي اغیزه کوي. منفي اغیزه یې دا ده چې دوی په قوانینو مقرراتو باندې نه پوهېږي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې 15 دقیقې بحث لرو. د بحث کې مو افغانستان ته د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د کنفرانس دینی عالمانو د یو پلاوي سفر ته کتنه کړې.
کنفرانس اسلامي یا دغه علما دوی داسې نه دي چې واقعا د هغه د دین او د شریعت په سیوري کې دوی خپل ماموریت ترسره کړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
داسې مهال چې لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له بندېدو له دو کالو زیات وخت تیر شو، د طالبانو د حکومت کورنیو چارو سرپرست وزیر له خلکو او نړۍ غوښتي دي چې د شرایطو تر برابرېدو د صبر او زغم ولري. سراج الدین حقانی دا خبره پرون د اسلامي همکاریو د سازمان له پلاوي سره په کتنه کې کړې ده. هغه د نجونو او ښځو په زده کړو کې د بندیز موضوع ستونزه بللې او دا یې هم ویلي چې د نیمګړتیاو د حل په موخه به خپلې هڅې جاري ساتي. هاخوا بیا یو شمېر نجونې چې طالبانو ښوونځیو ته له تلو منع کړي وایي د ښوونځیو د بندېدو له دو کلونو ډېر ځنډ دوی د طالبانو په ژمنو بې باوري کړي دي. جزئیات د امید زهیر مل په رپورټ کې.
نن اوه سوه شپاړسمه ورځ ده چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي، خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست یې لا هم له خلکو او نړۍ غواړي چې د شرایطو تر برابرېدو په دې برخه کې له زغم او صبر کار واخلي. پختر خبری آژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې نشرات لري لیکلي، سراج الدین حقانی پرون د اسلامي همکاریو سازمان له پلاوي سره کتنه کې د نجونو تعلیم د ټولنې اړتیا بللې او ویلي دي له شرایطو سره سم به دا ستونزه هواریږي. خو هغه په دې اړه توضیحات نه دي ورکړي چې طالبان غواړي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو لپاره کوم ډول شرایط برابر کړي، مګر د نیمګړتیاو د حل په موخه یې د خپلو هڅو ژمنه کړې. پختر آژانس د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت له سرپرست سره هم د اسلامي همکاریو سازمان د پلاوي د لیدنې خبر ورکړی چې یو بحث د نجونو او ښځو زده کړه بلل شوی. په ورته وخت کې یو شمېر نجونې چې طالبانو یې ښوونځي تړلي وایي نه یوازې دا چې د طالبانو په ژمنو باور نه لري، بلکې له دوو کلونو ډېر زغم او حوصله د دوی له راتلونکي سره خیانت دی. په کابل کې د دولسم ټولګي زده کوونکي چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل.
او کله چې د موږ اسلامي امارت پندوغ او تمه باندې پریدي چې ودرګنن شروع کیږي سبا شروع کیږي دا چې د دروغ او موږ ته تمه راکوي دا یې هندسه یو خوش خبر ده. لکه اسلامي امارت چې د دوه کله موږ په همدې خبرو باندې فریب راکړه چې نن شروع کیږي سبا شروع کیږي.
په کابل کې دوم ټولګي وبل زده کوونکي چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم خپور شي وایي ویر لري چې طالب چارواکي به په خپلو ژمنو عمل ونه کړي.
مکتبونه پرانیستل لپاره موږ دوه کاله صبر وکړ. که چیرې 2% موږ ته وده راکوي چې مکتبونه یې تاسو په مخ خلاصیږي موږ کولی شو نور هم صبر وکړو، ځکه چې څو ځلې نور هم انسوادي راکړې خو په خپل وعدو باندې عمل ونه کړ او مکتبونه یې خلاص نه کړ.
د طالبانو د حکومت چارواکي د نجونو د ښوونځیو او د پوهنتونونو د تړل کېدو په اړه یوه خوله هم نه دي او په دې اړه بیا لابیالی تبصیرې کوي. نو دوی ځینې دا ستونزه د کلتوري محدودیتونو، حجاب، تعلیمي نصاب او چاپیریال له امله بولي، خو ځینې نور یې بیا وایي یوازې د دوی مشر مولا حیات الله په خپل امر له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو او د نجونو او ښځو د پوهنتونونو د تړلو پرېکړه کړې او یوازې هماغه په دلیل پوهیږي. تیره اونۍ د طالبان حکومت د ځوانانو چارو معین یونس راشد یوه غونډه کې ویلي وو د دوی مشر مولا حبت الله د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د تړل کېدو لپاره شرعي دلیل لري خو ملت سره یې نه شریکوي. په داسې حال کې چې د اسلامي همکاریو سازمان افغانانو او نږدې ټولو اسلامي هیوادونو د طالبانو دا پریکړه غیر شرعي بللې. اسلامی همکاریو سازمان پلاوی چې د بیلابیلو اسلامي هیوادونو استازي او دنیا عالمان پکې شامل دي تیر اونۍ کابل تراغه او له هماغه ورځې تر پرونی ل بیلابیلو طالب چارواکو سره لیدلې. دې سازمان کابل ته د خپل پلاوی له سفر وړاندې په خپل ویبپاڼه د دې سفر د اهدافو په اړه لیکلي وو. له طالبانو سره پر یو شمېر موضوعاتو خبرې ډېرې مهمې دي، لکه په اسلام کې تحمل او زغم، اعتدال، د نجونو تعلیم او د ښځو کار.
ومردل چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وایي چې د زده کړو په برخه کې د خلک او نړیوال صبر او حوصله ولري. هغه دا څرګندونې افغانستان ته د اسلامي همکاریو د سازمان له پلاوي سره په وروستۍ کتنه کې کړې ده. د اسلامي همکاریو د سازمان په خپله ویبپاڼه کې د دغه پلاوي د سفر په اړه ویلي دي چې پلاوی به په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په یو لړ مهمو موضوعاتو خبرې وکړي چې د دې سازمان لپاره لومړیتوب لري. د نجونو او ښځو زده کړه او کار او دغه راز په اسلام کې زغم او اعتدال هغه موضوعات دي چې پلاوی به د طالبانو له چارواکو او دغه راز نورو دینی عالمانو سره په دې سفر کې مطرح کړي. په همدې موضوع کې تمکیږو د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا په همدې موضوع د ښځو د حقونو له فعال مریم بارک سره مرکه کړې او په پیل کې ترې دا پوښتنه کړې ده چې د دو کلونو په تېرېدو سره آیا لا هم د دې فرصت شته چې افغان نجونې د یوه لومړني حق د ترلاسه کولو لپاره نور صبر وکړي؟
آیا دی پوهیږي چې دا د صبر کلمه دی او انجلۍ له سرنوشت سره لوبې کوي؟ هغه انجلۍ چې دوه کاله مخکې په لسم ټولګي کې وه، که ښوونځیګان یې بندې نه وې شاید هغه فارغه شوې وه، شاید پوهنتون ته تللې وه. خو د دې د صبر کلمه د سلهاو او زرګونو افغان انجلو د سرنوشت سره لوبې کوي. او زما په نظر باندې دی صرف غواړي چې خلکو ته فریب ورکړي. دی هیڅکله د افغان ښځو د حقوقو څخه ملاتړ نه کوي او دی د یو تحصیل کرده او هغه انجلۍ چې زده کړې کړي دا هغه څخه دار لري. په همدې دلیل باندې هغه نه غواړي چې یو افغان ښځه زده کړې وکړي.
د طالبانو حکومت چارواکي هڅه کوي چې تر ډیره د دنجونو د تعلیم او تحصیل پاړه او د ښځو د کار پاړه له بهرانیانو سره کینی خبرې وکړي او بهرانیانو ته قناعت ورکړي. دوی ولی نه غواړي چې له افغانانو سره کینی او افغانانو ته قناعت ورکړي؟ دا حل لار له افغانانو سره په ګډه پیدا کړي، ځکه دا خو د افغانانو ستونزه ده.
دوی د افغان ښځو د حقوق څخه هم تجارت جوړ کړی دی او خپل په نفع باندې استفاده کوي، لکه ګراوګان یې نیولی دی د نړیوال سره. هغې ته یو اختار غوندې ورکوي که چیرې تاسو موږ ته رسمیت ورکوي موږ ښځو ته به د هغې حقوق ورکو، خو تر هغه چې موږ رسمیت ونه لرو موږ حقوق نه ورکوو یا موږ پې سوچ کوو تر څو د اسلام په چوکاټ کې هغې ته زمینه برابره کړو. زما په نظر باندې دی د افغانو ښځو د حقوق څخه د یو ګراوګان په توګه باندې استفاده کوي تر څو هغې ته رسمیت ورکړل شي. زه په دې ډاډه یم چې که چیرې طالبانو ته یا اسلامی امارت ته رسمیت هم ورکړل شي دی به لا زیات ظلم په افغان ښځو کې او افغان ښځو ته به هیڅ ډول حقوق ورنکړل شي.
یو شمیر مدني بنسټونو او د ښځو د حقونو د برخې فعالانو د یو پرانیستي لیک په لیکلو سره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا ځینې غوښتنې لري. په دې لیک کې یوه غوښتنه دا هم شوې چې نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه ملګري ملتونه باید په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ورکړې په برخه کې تضمینونه ترلاسه کړي. دا تضمینونه څنګه کېدای شي ترلاسه شي؟ او آیا تاسو د بشري حقونو خصوصا د ښځو د حقونو په برخه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له هڅو راضي یاستئ؟
لبد مرغه ز د ملګرو ملتونو څخه ډیره خوشاله نه یم، ځکه چې په تیر شلو کلونو کې ملګرو ملتونو په میلیونه ډالر مصرف کړ د افغان ښځو د حقوق په اړه او د افغان ښځو د پرمختګ شاهدان هم وو. خو کله چې د سولې پروسه پیل شوه دی باید په هر صورت باندې د طالبانو څخه د افغان ښځو د حقوق تضمین اخستای وو، خدای هیڅ هم ونه کړل. په دې تیر دوه کلونو کې په افغان ښځو باندې ستیریږي، دوی هم هیڅ کوم اساسي اقدام نه دی کړی. دی ښځې وژل کیږي مګر هیوادونه هیڅ اساسي اقدام نه دی کړی. زه ډیره هیله منه نه یم او د افغان ښځې په صفت موږ نړیوال ته دا ښیو چې په تیر شلو کلونو کې افغانو میرمنو ډیرې زیاتې پرمختیاوې درلودلې، ډیر پرمختګونه یې کړي دي.
د ښځو د حقونو له فعال مریم بارک سره په دې اړه مرکه وه چې د طالبانو چارواکي وایي چې افغان نجونې او افغانان د صبر ولري، دوی د نجونو د زده کړې د بیا پیلېدو باندې کار کوي او تر اوسه پورې زمینه نه ده ورته مساعده. په دې اړه خپل نظر سره شریکو.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د طالبان حکومت په لاسو ولایتونو کې د عامه روغتیا لپاره د رئیسانو په توګه ملایان او قاریان ګمارلي دي. د دې ترڅنګ په نورو ولایتونو کې د عامه روغتیا ریاست مرستیالان د څنګه امیرانو او د روغتونونو مشران هم ویل کېږي ملایان ګمارل شوي. یو شمېر ډاکتران بیا وایي دا ډول غیر مسلکي ګمارنې د روغتیايي خدمتونو په وړاندې کولو او کیفیت ته زیان رسوي. جزئیات په دې رپورټ کې.
د طالبانو حکومت تیرونی مولا محمد ادم مسلم د کندهار د عامه روغتیا رئیس وګماره چې په یو مسلکي بست کې د یو مولا د ګمارنه له نیوکو سره هم لاوه. خو دا لومړی ځل نه دی چې طالبان په یو ولایت کې د عامه روغتیا ریاست رئیس یو داسې مولا ګماري چې د طب په برخه کې زده کړې نه دي کړې. د ازادي راډیو د موندنو پر بنسټ د طالبانو حکومت تر دې مخکې په نهو نورو ولایتونو کې هم د عامه روغتیا ریاستونو رئیسان ملایان ګمارلې دي چې اوس هم خپلې دندې مخته وړي. له دې ډلې مولوي عبدالرحمن عبدالله د نیمروز، مولوي محمد طالب شاهد د هرات، مولوي محب الله بهاري د سمنګان، قاری ذبیح الله حسیني د جوزجان، حافظ عتیق الله فیضی د بدخشان، مولوي نقیب الله نوري د نورستان، قاری مظفر مخلص د کونړ، حافظ موسی طه د کاپیسا او حافظ سید الرحمن قادری د لوګر د عامه روغتیا پر ریاستونو کې د رئیسانو په توګه ګمارل شوی دی. هم دا ډول مخکې تر دې مولوي حنیف مصباح د غزنی، مولوي ضیا الحق دشتی د فرا، قاری محمد انور د کندوز او شیخ میرصدام د بلخ د عامه روغتیا رئیسان وو، اوس له دندو لرې شوي او له دې ډلې د ځینو ولایتونو د عامه روغتیا ریاستونه اوس د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. د عامه روغتیا پر ریاستونو کې دا ګمارنې یوازې تر رئیسانو محدود نه دي. د دې ترڅنګ په ګڼو ریاستونو کې امیران، مدیران او د روغتونونو مشران هم د طالبانو اړوند کسان ګمارل شوي، چې تر ټولو وروستۍ اعلان شوې ګمارنه د ملا بسم الله باوري وه چې د اګست په 16مه د طالبانو حکومت د کندهار والي د دفتر په اعلامیه کې ویل شوي وو چې نوموړی د میرویس حوزوي روغتون مشر ګمارل شوی. د افغانستان په جنوب کې یو ډاکټر هم تاییدوي چې د دوی په ولایت کې د ګڼو روغتیایي ادارو مشران، ملایان او قاریان ګمارل شوي. هغه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
روغتیا په برخه کې هغه کسان چې غیر مسلکي کسان دي یا په اصطلاح باندې ملایان دي، هغه کسان دي چې هغه طبابت په اصولو باندې نه پوهېږي، دا پر مهمو بستو باندې دي. مثلا کشف خانو ریاستونه یا هم د سیفیانې ریاست، نو دا په کارونو واقع منفي اغېزه کوي. منفي اغېزه یې دا ده چې دوی په قوانینو مقرراتو باندې نه پوهېږي.
دا ډاکټر هم دا شنوایی د دوی پروختون کې د غیر مسلکی کسانو ګمارنه لامل شوی چې د غیر مسلکی رویې لامل نیمایي ډاکټران خپلې دندې پرېږدي. په تیر جمهوری حکومت کې د عامه روغتیا وزارت ویان ډاکټر غلام دستګیر نظری هم وایي د عامه روغتیا ادارو مشران که مسلکی خلک نه وي، پر روغتیایي خدمتونو او کیفیت څارنه نشي کولای او هم دا ډول قوانین نشي تطبیقولای. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
رئیس صحت عامه یا عامر
د عامه روغتیا ریاست مشران او عامران د صحنی خلک دي او باید د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو مدیریت او څارنه وکړي. موږ استدلال نشو کولای چې د عامه روغتیا رئیس که مسلکی نه وي ستونزه نه لري. البته چې ستونزه لري، ځکه د عامه روغتیا داسې رئیس څارنه نشي کولای او کیفیت نشي تعینولی. همدا ډول موږ نشو ویلی چې که د چاپیریالي روغتیا یا د روغتیایي قوانینو د ارزونې عامران یا خپلی رئیسان غیر مسلکي وي، پروا نه لري. نو چې داسې ده کار څوک وکړي؟
ښاغلی نظری د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې له روغتیایي سیستم سره سیاسي چلند ونه کړي او هڅه دې وکړي چې په دې ادارو کې مسلکي کسان پرېږدي چې عامو خلکو ته په ښه ډول خدمتونه وړاندې کړي. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه چې ولې د عامه روغتیا ریاستونو په مسلکي بستونو کې ملایان ګمارل شوي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې د عامه روغتیا وزارت چارواکو ملت ته د حساب ورکولو په اونۍ کې ادا کړې وه چې پخواني مسلکي کادرونه یې هم له ځان سره ساتلي دي. د یادونې ده چې مخکې هم د افغانستان په روغتیایي سیستم کې د ستونزو راپورونه ورکړل شوي او ویل شوي وو چې ټولو افغانانو ته روغتیایي خدمتونه نشي رسولی. د روغتیا نړیوال سازمان تېرونی هم د بودې بودیجې د کمښت له امله د دیرش روغتونونو د تړل کېدو خبر ورکړی و چې 9 میلیونه خلکو ته یې روغتیایي خدمتونه برابرول. د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نړیوالو مرستو کمښت په ښځو د طالبانو بندیزونه او له دې امله د ګڼو موسسو د فعالیتونو بندېدل او د روغتیا څانګې په اړوندو مسلکي بستونو کې د غیر مسلکي کسانو ګمارنې سبب شوي چې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونه ټکنی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع ده. اروپایي ټولنې جګپوړي ډیپلوماټ نن تایید کړ چې یو سویډنۍ ډیپلوماټ له نږدې یو نیم کال راهیسې په ایران کې په بند کې دی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف امبورل نن خبر اعلان ته وویل چې د دې ډیپلوماټ د راخوشي کولو لپاره هڅې روانې دي. ځینې هیوادونه پر ایران تور لګوي چې د ډیپلوماټانو د نیولو له پالیسۍ څخه د امتیازونو د ترلاسه کولو لپاره کار اخلي. نور تفصیل د احمد تکل په راپورټ کې.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل تایید کړی چې یو سویډنۍ ډیپلوماټ له نږدې یو نیم کال راهیسې په ایران کې بندي دی. سویډن پرون په غیر مستقیم ډول په دې اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور تایید کړ او ویل چې یو وګړی د تیر کال اپریل میاشتې راهیسې په ایران کې په توقیف کې دی. خو ښاغلی بورل نن نور وضاحت هم ورکړ او د دې ډیپلوماټ نوم او په اروپایي ټولنه کې د هغه دنده یې هم یاد کړل. بورل نن د پرمختګ په اړه په یوه غونډه کې د ګډون لپاره د اسپانیا کادیس ښار ته له رسیدو سره سم خبریالانو ته وویل 33 کلن جان فلډرس چې د اروپایي ټولنې لپاره یې کار کوو له 1500 ورځو راهیسې په ایران کې په غیر قانوني ډول نیول شوی دی. ښاغلی بورل وویل چې دای او د اروپایي ټولنې ټولې اړوندې ادارې د سویډن له حکومت سره په همغږۍ کې او د فلډرس له کورنۍ سره یو ځای د نوموړي ډیپلوماټ د خوشې کېدو لپاره نه ستړي کېدونکو هلو ځلو ته دوام ورکوي. نیویارک ټایمز پرون د لومړي ځل لپاره د فلډرس د نیولو خبر ورکړ او په یو راپور کې وویل چې ایران د برمته نیونې د ډیپلوماسۍ له تاکتیک څخه د کار اخیستو په ترڅ کې نوموړی نیولی. د راپور له مخې سویډنۍ ډیپلوماټ د تیر کال په اپریل میاشت کې له خپلو ملګرو سره ایران ته د سفر پر مهال د تهران په هوایي ډګر کې نیول شوی دی. وروسته له دې چې د سویډن یوې محکمې په 1988 کال کې د زرګونه مخالفانو د ډله ییزې وژنې په اړوند قضیه کې تیر کال یو ایرانی ته د عمری بند سزا واوروله، تهران په جولای میاشت کې اعلان وکړ چې د جاسوسۍ په تور یو تن نیولی دی. د ستوکهلم یوې محکمې حمید نوري له نړیوالو قوانینو په سرغړونه او قتل مجرم پیژندلی و. د نړۍ ځینې هیوادونه ایران تورنوي چې د برمتنیونې له ډیپلوماسۍ څخه کار اخلي او د ایراني بندیانو د خوشې کولو په څیر د امتیازونو د ترلاسه کولو لپاره لویدیځ ډیپلوماتان بندي کوي. په مې میاشت کې ایران د اولیور واندی کاستیلی په نوم د یوې بلجیمۍ خیریه ټولنې 42 کلن کارکوونکی چې د جاسوسۍ په تور نیولی و له 15 میاشتنۍ بند وروسته له ایرانی ډیپلوماټ اسدالله اسدی سره تبادله کړ. اسدی په ایټالیا او پاریس کې د ایران د حکومت د مخالفانو لخوا په جوړو شویو لاریونونو کې د بمونو د الوزولو لپاره د پلان په جوړولو مجرم پیژندل شوی و.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخه کې به واوري چې د خبريالان نړیوال فدراسیون په وروستیو کې طالبانو له زندانونو د نه افغان خبريالان د خوشي کېدو هرکلی کړی، خو تر خوای د خبريالان او رسنیو په وړاندې د طالبانو د حکومت کړنې غندلی او د دوی په بند کې د پاتې خبريالان د خوشي کېدو غوښتنه کوي. نور جزئیات په دې رپورت کې.
د خبريالانو نړیوال فدراسیون که څه هم د طالبانو له زندانونو د نه افغان خبريالانو خوشي کېدل ستایي، خو وايي لا هم ژورنالیستانو او د رسنیو کارکونکو د خپل سرونیونو زورونی او بریدونو سره مخ دي. د فدراسیون نن یو اعلامیه کې لیکلي روانه میاشت او د تیر میاشتې په وروستیو کې د طالبانو له زندانونو حبیب سراب، پرویز اتسرګند، محبوب حکیمی، عطاءالرحمن عمر، فقیر محمد فقیرزی، جان آغا صالح، حسیب حسیس، وحیدالرحمن افغانمل او شمس الله عمری آزاد شول. د خبريالانو نړیوال فدراسیون لیکي د خبريالان له بهرنیو رسنیو سره د کار کولو پتور نیول شو. د خبريالانو د ملاتړ ادارې د طالبانو دا ډول خپل سری نیول او زندان ته لیږل غندلي او ترې غوښتي چې د خبريالانو د رسنیو له خپل سری نیونې، توقیف او زورولو لاس واخلي. د خبريالانو نړیوال فدراسیون یا آی اف جی دا هم لیکلي چې اوس هم افغاني اصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی د طالبانو په بند کې دی چې د دې ادارې له قوله طالبانو د جاسوسۍ په تور تورن کړی او دوسیه یې محکمې ته وړاندې کړې ده. آی اف جی خپل اعلامیه کې د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته د خبريالانو د بېوزلۍ، نیونې او زورونې په اړه اندېښنه ښودلې او غوښتنه کوي چې د رسنیو د کار په اړه ستونزې دي د رسنیو د شکایتونو او سرغړونې د کمیسیون له لارې تعقیب شي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د طالبانو له زندانونو آزاد شویو خبریالانو سره خبرې وکړي، خو له دوی یو شمېر خبرو ته حاضر نه شول. په ورته وخت کې د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی اجرایوي رئیس ظریف کریمي ازادي راډیو ته وویل وروسته یوه میاشت کې د خبریالانو خپل سرونی ونو د خبریالانو پر روان منفي اغېز کړی او د اطلاع رسونې بهیر له خنډونو سره مخ کړی دی.
اوس هم په دې ټینګار کوو چې مسؤلین هغه خبریالان آزاد کړي چې زندان کې دي. که څوک د نیول شویو خبریالانو په اړه کومه ادعا یا هم دلیل لري، کېږي چې رسنیو او خبریالانو سره یې شریک کړي. له دې پرته دې لومړیتوب ورکړ شي چې د رسنیو او خبریالانو د ستونزو په اړه سایل در رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د چیرنی کمیسیون لاري وڅیړل شي.
حادثه مو کړه د غوښتنو پاړه د طالبانو د حکومت د وانز به غلام مجاهد نظر هم واخلو، خو زموږ پښتنه یې جواب نکړه. وخت د طالبانو ل بیا ځلی رسیدو سره په افغانستان کې د خبريالانو خپل سری نیونی تر ډیره د طالبانو د استخباراتو لول شي. خو د ادارې د خبريالانو د نیونی پاړه هیڅ ډول معلومات رسنیو او خبريالانو سره نه دي شریک کړي. د طالبانو د حکومت وایندویانو بیا تر ادا کړی چې خبريالان د خپل رسنیزو کارونو په تړاو ندینه ول شوبی.
په ننګرهار کې په دې ورستیو کې د جاپان په مرسته د ماشومانو لپاره یو کتابتون پرانستل شوی. هغه ماشومان چې دې کتابتون ته د کتابونو د مطالعې او د غرض د زده کړې لپاره ورځي ډیر خوښ دي.
دا د هغه ماشومانو غږ دی چې ننګرهار کې د جاپان هیواد په مالی مرسته نوی جوړ شوی کتابتون کې راټول شوی دی او د خپل خوښې وړ کتابونه لولي. دا کتابتون چې تیره اونۍ په ننګرهار کې ګټې اخیستنې ته سپارل شوی، په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په وینا د جاپان هیواد له لوري د 1,15,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی دی چې پکې د کتابتون اړوند ټول اړین توکي په پام کې نیول شوي دي. په دې اړه د دغه ریاست په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي د دې کتابتون د جوړېدو چارې چې تیر کال پیل شوې وې، ماشومانو ته د لوست ترڅنګ پکې د بیلابیلو استادانو لخوا د ښوونځیو لومړني مضامین لکه پښتو، ریزی او دغه راز لیکلوس برخو کې روزنه هم ورکول کیږي. دوی وایي راتلونکي کې ماشومانو ته د حرفوي زده کړو پروګرامونه هم پلان شوي دي. کوم ماشومان چې یاد کتابتون ته ورځي وایي خوښ دي چې دا کتابتون ورته جوړ شوی، دلته راځي کتابونه وایي او لیکلوس کوي. زهرا او محمد د دغو ماشومانو له ډلې دي.
چې کتابتون او درس یم او قرآن یم زده کوم او ټول ته سلام کوم او دا نور مکتبونه د خدای یاله کې چې موږ ډاکټران چې انجینر انداسه نور څه موږ
زه دریم ټولګي څخه یم او هیلمن او دویم شانتي موسسې څخه چې موږ د پاره د کتابتون جوړ کو او هیله لرو چې آینده کې موږ ته داسې کارونه هم وکړي.
دا کتابتون داسې محل جوړیږي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته انجونې زده کوونکي په ښوونځیو کې له زده کړو منع کړي دي. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون پر بنسټ یو انسان د زیږون له ورځې تر 18 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. د ننګرهار اوسیدونکی صادق الله صادق چې خپل کتابتون هم لري، د ماشومانو لپاره دا ډول کتابتونونه جوړول مهم بولي او وایي د دې لپاره چې زده کوونکي په راتلونکي کې له مطالعې سره آشنا شي، له ماشومتوبه باید دغه ډول کتابتونونو کې د لوست زمینه ورته برابره شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
او دا د ماشومانو د آینده لپاره، د ماشومانو د روحي سکون لپاره، د ماشومانو د تربیوي روزنې لپاره، د هغوی د راتلونکي لپاره یو ډیر غوره او ستر ګام دی. زمونږ په ټولنه کې له بده بخته چې په ماشومانو او کشرانو خو څکه چې په مشرانو کې هم په ډیر کم اندازه د کتاب او کتاب لوستنې، کتاب لیکنې او د کتابتون مینوال ډیر کم دي، حتی نه کم دي. که چیرې موږ له اساس نه کار واخلو او اساس ته کار وکړو او د ماشومتوب دوی د کتاب لوستنې لپاره روغ دي کړو او په دې لارې روان کړو، نو دا به د دوی آینده لپاره حترین لوی توفیر رامنځته کړی شي.
دا چې د ماشومانو لپاره دا ډول کتابتونونه څومره مهم دي او د دوی پر روان څومره اغیز لري، لیکوال او د ماشومانو د ادبیاتو کتونکي ډاکټر محب الله زغم وایي. په دې ډول کتابتونونو کې ماشومان هغه څه زده کوي چې په ښوونځیو کې ورته نه تدریسېږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ماشومان عموما لوړ تخیل او پلټونکي ذهنونه لري. د دوی په ذهنونو کې زرګونه پوښتنې وي او دوی ځوابونه غواړي چې زموږ په ټولنه کې معمولا لویان دغه پختنې بابیز گنی او جواب ورته نه وایي. نو د ماشومانو د عمر سره مناسب کتابونه او د دوی لپاره د کتابتونونو جوړول ډیر مهم دی، په دې چې دغه ماشومان په دې کتابونو کې د خپلو پوښتنو ځوابونه مومي، دې سره د دوی د فکر او تخیل قوه لا وده کوي.
افغانستان کې په ښوونځیو کې ماشومانو ته یوازې تدریسي کتابونه لوستل کېږي خو نور مهارتونه ورته یا نه ښودل کېږي یا هم په نصاب کې ورته ځای نه دی ورکړل شوی. د یادونې ده چې مخکې بیلابیلو کتابتونونو کې ماشومانو ته څانګې ځانګړې شوې وې خو کوم ځانګړی کتابتون ورته نه و جوړ شوی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په دې برخه کې د ازادي راډیو 15 دقیقې بحث مه هېروئ چې افغانستان ته د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د کنفرانس د دینی عالمانو د یو پلاوي پر سفر څرخي. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د خوړونو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي چې د بسپنې د کمېدو له کبله اړ شوي چې په روانه میلادي میاشت کې 2 میلیونه نورو افغانانو ته د خوړو رسولو پروګرام وځنډوي. دې پروګرام نن په یوه بیان کې ویلي دي چې د دغو 2 میلیونو افغانانو سره به په افغانستان کې د هغو کسانو شمېر 10 میلیونو ته ورسېږي چې د دې پروګرام د خوړو له مرستې پاتې کېږي. ډبلیو ایف پی ویلي چې یوازې به وکولی شي چې په میاشت کې 3 میلیون اړمنو افغانانو ته د خوړو مرستې ورسوي. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو مخالفې ډلې د بغلان ولایت په اندراب سیمه کې د طالبانو لخوا د خپل یوه قومندان د وژل کېدو خبر تایید کړی دی. ډلې نن په خپله ایکس پاڼه په یوه بیان کې ویلي چې قمرالدین اندرابي د اندراب د بن ولسوالۍ په خج دره کې وژل شوی. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. له بلې خوا د طالبانو سیمه ییزو چارواکو هم د اندرابي د وژل کېدو د خبر پخلی کړی دی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر تایید کړی چې یو سویډنی ډیپلومات له نږدې 1.5 کال راهیسې په ایران کې بندي دی. جوزف بوریل د اسپانیا په کادیس ښار کې یوې غونډې ته له رسېدو وروسته خبر اعلان ته وویل. 33 کلن جان فلوریرس چې د اروپایي ټولنې لپاره کار کوي له 1500 ورځو راهیسې په غیر قانوني ډول په ایران کې نیول شوی او بندي دی. د کلاستر یا خوشهي مهماتو د تولید او کارونې د مخنیوي لپاره یو نړیوال ائتلاف ویلي لکه چې کرملن له تیر کال راهیسې پر اوکراین بشپړ یرغل پیل کړی. د روسیا او اوکراین دواړو لخوا د کلاستر وسلو بریدونه د دا ډول وسلو په کارولو کې د زخت زیاتوالي لامل شوی چې ورسره د دې اړتیا زیاتوي چې نور هیوادونه هم باید پر دا ډول وسلو باندې له نړیوال بندي سره یو ځای شي. او د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د آسیا کپ لوبو کې خپل وروستی ګروپ سیالۍ نن د سریلانکا په وړاندې پیل کړی. د سریلانکا ټیم توپ وهنه کوي او د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره په 1/2 اور کې 244 منډې کړي دي.
دو خبرې دی. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د بحث موزنوري اسنوري هر کله کوم. نن په دې 15 دقیقې بحث کې افغانستان ته د یو شمېر هیوادونو د دینی عالمانو د سفر پر موضوع خبرې کوو. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او آی سی د سپتمبر په 2 یعنی وړمه ورځ په خپله ویبپاڼه کې وویل چې د دینی عالمانو پلاوی چې له افغانستان څخه په کتنه بوخت دی له افغان چارواکو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکوي. دوی په سیاسي چارو کې د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالکبیر، د عدلیې له وزیر مولوي عبدالحکیم شرعي او د امر بالمعروف ونهی عن المنکر له سرپرست وزیر مولوي شیخ محمد خالد حنفي سره کتلي دي. د اسلامي همکاري سازمان دغه ورځ ویلي چې پلاوی په دغو کتنو کې د نجونو د زده کړې او د ښځو د کار په ګډون پر هغو موضوعاتو خبرې کړي چې د اسلامي همکاري سازمان لپاره لومړیتوب لري. د سازمان ویلي د اسلامي امت د علماو متفکرانو دغه پلاوی د تېرې 5 شنبې په ورځ د اګست په 1/2 نېټه د افغانستان پلازمېنې کابل ته رسېدلی او د طالبانو د حکومت له وزیرانو سره پر کتنې سربېره د یو شمېر دیني عالمانو سره هم لیدنې کتنې ترسره کړې دي. دی پلاوی د غرض د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم مخکې کتل او د بهرنیو چارو مرستیال وینځي احمد تکل په خپل ایکس پانه کې ویلو چې ښاغلی متقی د دې کتنې پر مهال د اسلامي همکاري او له سازمان او اسلامي هیوادونو غوښتل چې د افغان ولس او حکومت ننګ وکړي او هیله څرګنده کړه چې دوی به په افغانستان کې په خپلو سترګو لیدلی حالت او موجود وضعیت او واقعیتونه تر خپلو چارواکو لسونو او نړیوالو پورې ورسوي. تر دې مخکې په تېره جولای میاشت کې هم له برېټانیا د دیني عالمانو یو پلاوی کابل ته تللی و او هلته د طالبانو د بهرنیو چارو عدلی او امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارتونو له چارواکو سره کتلی و دې پلاوی افغانستان ته خپل سفر هدف د افغانستان حقیقت موندنه او د افغانستان د خلکو د وضعیت څېړنه بللې و. خو یو شمېر مدني فعالانو د ښځو او د بشري حقونو فعالانو خبریالانو او د پوهنتون استادانو د برېټانیا چارواکو ته په یوه سرخلاصي انلاین لیکې ویلو چې دغه پلاوی طالبانو ته د مشروعیت ورکولو په هدف مقابل ته سفر کړی. د پلاوی پر غړو یې ځینې نور تورونه هم دوی لګولي وو. نن په 15 دقیقې بحث کې افغانستان ته په اوسنیو شرایطو کې د نور اسلامي نړۍ د دیني عالمانو د سفر پر مختلفو اړخونو له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. د اسلامي همکاري سازمان لکه څنګه چې مو ویل دا په ډاګه کړی چې د دیني عالمانو پلاوی په دې سفر کې پر یو لړ حساسو موضوعاتو د نجونو او ښځو د زده کړې او کار له موضوع نیولې په اسلام کې د زغم او اعتدال پر مسلو خبرې کړې. دا چې دغه سفر به هغه مطلوبې پایلې چې د اسلامي همکاري سازمان هیله کوي ولري کنه پر دې او اړوندو نورو مسایلو به له خپلو میلمنو د اسلامي چارو له پوه فضل هادي وزین او د سیاسي چارو له پوه او د برلین په پوهنتون کې استاد له اسحاق اتمر سره وغږیږو. دواړه میلمانه د ټلیفون له لارې راسره وصل شوي دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به وزین صاحب تاسو ته درشو. تاسو په اوسنیو شرایطو کې چې د طالبانو سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ یوه هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او د په رسمیت پیژندلو لپاره هم د ښځو د حقونو په ګډون ځینې نور مسایل د شرطونو په توګه ایښي دي، د اسلامي همکاري سازمان د دیني عالمانو دغه سفر څه ډول ارزوي؟ وزین صاحب تاسو غږ سم نه راځي. تاسو ګمانم چې د باندې یاست، غږ مو سم نه راځي، ځینې نور غږونه هم ورسره ملدي او د دې قسم نه پوهیږي. که تاسو د خپل ځای بدل کړئ د تاسو نظر به واخلو، خو تر هغه وخته به چې تاسو خپل ځای بدلوي او غږ مو سم اوریدل کیږي. بله اتمر صاحب تاسو بدل شو، همدا پوښتنه له تاسو کوم. اتمر صاحب مهرباني.
مننه ځانتي مسې تاسو ته اوریدونکو ته او جناب وزین صاحب ته سلام وړاندې کوم. زما باور داسې دی چې اسلامي هیوادونه دوی همیشه کله چې په نړۍ کې ځینې مشکلات سره دوی مخامخ شوي دي، د دوی آیتونه د کنفرانس اسلامي نه دوی سفرونه لرودلي دي مختلفو ځایونو ته، کله دوی بریالي شوي دي په خپل ماموریت کې، کله هم صرف د دې په خاطر چې دوی د خپل د دغه کانفرنس د موقف نه یو قضیه تعقیب کړي، نو بیا ډېر هغه پسې جدي نه دي ګرځېدلي. که مونږ په تېر تاریخ کې وګورو، مثلا تاسو وګورئ د فلسطین قضیه تر دې ننه پورې دا اسلامي کانفرنس یا دغه علماو په دغه برخه کې داسې پیشرفت نه دی کړی. همداسې د روینګیانو په مسله کې، همداسې د یمن په مسله کې، د لبنان په مسله کې او دغه نور عربي هیوادونو کې چې دغه مسایل رامنځته شوي دي، د خپله د ترهګري اسلامي ترهګري په مورد کې د دوی موقف ناڅرګند دی، دریځې واضح نه دی. اکثره دوی ډېر زیات د لوی قدرتونو د سیاستونو په سوري کې دوی عمل کوي. یعنې داسې کنفرانس اسلامي یا دغه علما دوی داسې نه دي چې واقعا دغه د دین او د شریعت په سوري کې دوی خپل ماموریت ترسره کړي. اکثرا موږ وینو مثلا د پاکستان نه په روس کې ډېر ایتونه کابل ته راغلل او دوی کتو پورته لاړل، خبرې وکړې او ویلېدل، لیکن نتیجه مونږ چې ونی لیدا او دا سه ګون ماموریتونه لا زیات مسائل پیچلی کوي. مثلا څو ورځې مخکې اندونیزیا ته سفر نو شو، هم دا علماء او په تیر جمهوریت ځینې دغه علما مالدیف ته لاړل، نو په انکلوزی ته لاړل، لیکن د سولې په باورت کې دوی څه لاسته راوړنه نه درلودې. ډېری زما باور داسې دی چې د سیل سیاستونه او نړیوال سیاستونه په دې کې ډېر عمده رول لوبوي، تر څو چې وشي کولی د ننه طالبانو سره دوی داسې یو بحث راپیل کړي چې د طالبانو ذهنیت دې ته آماده شي چې دغه اوسنۍ ستونزې چې دي د دې دپاره د حل یو لاره پیدا شي.
بله اتمر صاحب مننه. وزین صاحب، په دې هیله چې ستاسو ځای بدل شوی وي او غږ مو اوس هم واورو، تاسو خپلې خبرې کولې، د اتمر صاحب څرګندونې مو هم واورېدې، همدا پوښتنه تاسو بشپړ کړې نه وه، ځواب یې البته مهرباني تاسو ادامه ورکړئ.
اسلامی کنفرانس کی دغه هیئت د علماء را تک افغانستان ته دا یو قائدان دغه ځواب ده چې کوم څه سمو چې موږ د نړیوال افغانستان تر ازي چې خپل دمو څخه خبرې کوي دا یو نظریات او د خپل نظریات د تر شوی چې اډوند مسائل په خلا دا د افغانستان لپاره دا قانون د افغانستان لپاره مفید دی. دا هیئت چې د هغه د اسلامي نړۍ د مختلفو بدلونو عالمان شتون لري او د پنځم صدام دي اکثرا د مشهور او نامتو علما دي د راتک افغانستان ته او د خزو په حق له تعلیم په حق له د خزو کار په حق له د اسلامي شریعت نظر د طالبانو سفر څخه مچر وکړ تر څو یو څه خبره کوي دا ښه اقدام دی، یعنی مثبت اقدام ده.
وزین صاحب وزین صاحب تاسو وایئ چې دا ښه اقدام دی، خو له دې مخکې هم د اسلامي همکاري سازمان اعلامیې خپرې کړې، د طالبانو له حکومته یې غوښتي دي چې باید یو دریز نرم کړي په تېره د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په برخه کې، خو تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په دغو غوښتنو پرله پسې غوښتنو سر نه دی ګرولی. له کومه پلوه تاسو دا سفر مهم بولئ؟
د ټول د کنټرول نه دی علماء اوس په لږه افغانستان سفر کړی د مهم اطلاعات بل کېږي چې یو مهم د لاسرونه بدایي چې دنیا ته د یو شي افغانستان ملت ته واضح شي چې طالبانو د حکومت دغه فریضه چې د خزو د انځور د تعلیم د بندولو او د خلکو خدمت د فارې منځولو په ځینې کې دا اسلام ته عرف نه لګي، دا اسلامي شبکې سره مخالف دی. په دې کې ټول اسلامي نړۍ، ټول اسلامي هیوادونه، اسلامي امت اجمال لري اتفاق لري په دې کې دا دغه 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 څرنګه دغه فیصله اسلام سره مخالف دی او دا یو نوې اسلامي حجت دی، یعنی په دې باندې دا نړۍ ته پیغام لري، مسلمانانو ته پیغام لري، افغانستان ملت ته پیغام لري چې دغه کړنه دا د اسلام مخالف دی او د اسلامي نړۍ ټول علما په دې متفق دي چې باید دغه وایي تحصیل وکړي، پانتون تلل شي، کار وکړي، د اسلامي شریعت په حدودو کې پکې وګاړو کې او که څه اصلاحات ضرورت دي دوی سیستم اصلاحي هغه ته ټول عمل ایجاد کی چې دې په ځای کې دا انټرنل تعلیم یو پر مخ تعلیم باندې نو ته یو سره ورې دا خپل خبره دا چې انت کومه جلسه کې چې وو ما دغه کلیپ یو برخي واورې د پخ کې څه خبره نه متاسفانه هغه یو څه خبره کوله د مولوی حماسي په نامه هغه متاسفانه هیڅ دلیل ونه ویل د دې د مکتب د مکتبونو د بندولو په قبضه کې ویل چې هغه برعکس یا افغانستان ملت یو نوی توهین وکړه، یعنی افغانستان په بل الفاظ تاسې پنه وشرمه ولا چې موږ ګویا بدوي ملت یو زموږ ملت درس نه غواړي، تعلیم نه غواړي، نه غواړي او دا یعنی دلیل نه و، هغه سره استدلال نه و، نه مت شریعت نه د دین نه چې د دې او د توجیه وسره نه و. موږ دا و چې دغه حیات راته افغانستان ته او د طالبانو چارواکو سره علما سره د خبره کول حد اقل بدایي چې دا پیغام به صحیح نړۍ ته، نړیوالو ته، مسلمانانو ته او افغانستان ملت ته چې دغه فیصله او دغه کلمه چې د طالبانو سره حکومت دا د اسلامي شریعت سره اړخ نه لګي، بلکې د اسلامي شریعت سره مخالف پرېکړه او د دې باندې اسلامي حجت دي او طالبان چارواکو اسلامي او حیات علما او د نصيحت او توصيه او استدلال ونه مني ځکه مونږ هم شته
مننه. وزین صاحب اتمر صاحب دا ډول پلاوی چې کابل ته تللی دي یا په نورو ځایونو کې د طالبانو له چارواکو سره کتلی دي، مختلف اړخونه لري. پلاوی هم ځینې هدفونه لري، د طالبان حکومت هم له دغه پلاو سره لکتنو ځینې تصاویر ورکوي چې د دوی په وینا چې دا وضعیت له نږدې ګوري او په یو ډول باندې د دوی حکومت ته هم مشروعیت ورکول کېږي، یعنی هغه د تعامل په برخه کې. خو د افغانستان وګړي هم د دې تمه کوي چې دغه پلاوی لکه د اسلامي همکارۍ د سازمان چې د ډیرو افغانانو سترګې ور اوړي، د اسلامي امت دینی عالمان هغه موضوعات چې په تیره بیا د ښځو او نجونو د تعلیم او زده کړې په برخه کې نن ورځ ورسره مخامخ دي، د افغانستان اکثره نجونې په تیره بیا د زده کړو بې برخې دي، تمه کوي چې یو څه اغیز باید ولري. څه فکر کوئ تاسو، تمه لرئ چې د دغه پلاوی د سفر په پای کې به آیا د طالبانو په دریځ کې په دې برخه کې کوم بدلون راشي؟
ګوري، د سفرونو مسله یا د علماو سفر افغانستان ته دا بده خبره نه ده چې دوی راشي او د چارواکو سره دې خبرې وکړي. خو اوس مشکل دا ده چې دغه د اسلامي امارات دفتر چې په قطر کې دی، دوی تمام ورځ دغه ډیپلوماتانو سره هم ګوري، دغه آیاتانو سره هم ګوري، د اسلامي نړۍ سره هم ګوري. هلته دوی یوه خبره کوي، دننه کوم چې دغه آیات ورځي بیا په دننه کې هم ځینې نظریات بیل بیل دي. لکه مثلا ښاغلی ستانکزی یو خبره کوي، ښاغلی حقانی بل خبره کوي، او بیا دغه ټول مسایل چې ځي کندهار ته بیا هغه ځینې یو بل تصمیم نیول کېږي. زما باور داسې دی چې طالبان د خپل منځ کې دغه خپل طرز فکر واحد کړي. یو خو دا خبره ده چې دوی دغه ټول د دې دپاره کوي چې وایي دا زمونږ د عنعنه او کلتور خلاف دی، او تاسو زمونږ په کلتور کې غرض مه کوئ، یا د دې غرض حق تاسو نه لرئ. دا خو هم سمه خبره نه ده، ځکه چې موږ په افغانستان کې دغه کلتور نه لرو چې ښځې ته زمینه د تحصیل مساعد نه شي، یا ښځې د ټولنې د اشتراک نه محروم کړی شي. دا د افغانانو دغه فرهنګ او کلتور عبده ده. خو په هر صورت اوس زه البته داسې فکر کوم چې که د طالبانو رهبري دغه غوښتنې ومني او دغسې یو موقف ته لاړ شي چې اوکې موږ به دغه اجازه ورکړو، بیا د دوی خپله طرز فکر او دغه ایدیالوژي تر سوال لاندې راځي. څنګه تاسو دوه کاله د افغانانو وخت په دې ځایې کې د خلکو د نجونې وخت هم په دې تلف کړ چې موږ په دې باندې بحث کړو او تصمیم نیسو، او تاسو هېڅ تصمیم ونیو کله چې دغه حیات د اسلامي هېوادونو راغی، اوس تاسو وایئ چې موږ دغه شي ته اجازه ورکړو؟ زما برداشت داسې دی چې دې شي ته به دوی اجازه نه ورکوي، ځکه دا د دوی د عقایدو پر بنسټ باندې یو دریض دی. کاشکې داسې یو دریض وای چې د دوی د تعامل د نړۍ سره، د دوی د تعامل د اسلامي هېوادونو پر بنسټ باندې دغه خبره ولاړه وه.
اتمر صاحب، دغه شیبه چې موږ او تاسو خبرې کوو، تاسو دغه د زده کړو په ارتباط باندې خبرې وکړلې. نن د کانکور د ازموینې نتیجه اعلان شوه. د طالبانو د حکومت چارواکو وویل چې له 34,000 زیات محصلین دولتي پوهنتونونو او لوړو زده کړو مؤسسو ته جذب شوي، خو یوه نجلۍ هم پکې نشته ده. دوه کاله کېږي چې دوی له کانکور ازموینې محروم شوي دي. دا خلاص څه ډول د کیږي؟ تاسو د طالبانو د عقایدو د افکارو خبره وکړله، د سوچه اسلامي شریعت خبره مو وکړله، خو ولې په دغه دو کلونو کې دغه موضوع حل نه شوله؟
دا د یو نسل بدبختي ده. زه داسې فکر کوم چې که طالبان دغه دریځ ته خپل ادامه ورکړي، د دوی به تاریخ ته ځواب څه شي، یعنې د دغه ټول نسل تباه کول. او هغه نسل چې دوی همدا اوس پوهنتونونو کې وو، همدا اوس دوی تعلیم کې وو، 34,000 دوی چې اوس اجازه ورکړه چې پوهنتونونو ته راشي، دغه څومره چې دوی په دوه کالو کې د تعلیم نه محروم کړي دا د دې ځواب نشي کېدی. او زه داسې فکر کوم چې د دې درد او د دې بدبختي په اصطلاح دا به نسلونه نسلونه پکاري چې دغه مشکلات او د دغه نتیجې وګوري، او دغه بدبختي دغه رنج دغه ټولنه او دغه زلمیان او دغه جنکیان او دغه ښځې دا وګالي. دا داسې نه دی چې کاشکې د دوه کالو درې کالو پنځه کالو په دوران کې دغه ختم شوی وای او خلاص وی. دا د نسلونو تبا کول دي، د ټولنې تبا کول دي، ټولنه تورو تیارو ته بوتلل دي چې دا اصلا نه د شریعت په مطابق دی او نه د اسلام په مطابق دی او نه دغه جواز لري د بشري حقوقو له اړخه.
بل مننه اتمر صاحب. وزین صاحب، د اسلامي همکاري سازمان په خپل ویب پاڼه کې د دغه پلاوي د سفر په اړه لیکلي چې پلاوي به په اسلام کې د زغم او اعتدال پر مسایلو لکه او ځینو نورو لکه چې د نجونو د زده کړې او د ښځو د کار پر موضوعاتو خبرې وکړي. اسلامي همکاري سازمان دغه موضوع چې په اسلام کې د زغم او اعتدال راپورته کوي د دوی لپاره ډیره مهمه ده. د طالبانو د حکومت سره کې وتړو، آیا هغه په هغه چوکاټ برابر نه راځي چې نورو اسلامي هیوادونو هغه سیستمونه نن خپل کړي دي؟
افغانستان یو جنګپل هیواد په توګه چې د څلوېښت پنځه لسو کاله په دفاع د ناکرارۍ جنګونو او تاوتریخوالي سره مخ دی او ملت د افغانستان ملت جنګونه ګاللي. نو افغانستان د یو ملت په توګه هم په دننه زغم زغم او صبر او بل منل څه ضرورت لري. نو دا په دې په دې سیاست باندې تفسیر کېدای شي، یعنې چې دا موږ په افغانستان کې په اوسنۍ شرایطو کې د جنګونو او د مشکلاتو او د سلور د پنځه د سلور نتیجو نه زیات مشکلات د سره کوم په نتیجه کې چې افغانستان کوم ترتګنی کوم مشکلات په افغانۍ سیسمت او مرامه تشوي دي. دا زغم ته ضرورت لري، دا ول منل ته ضرورت لري، تفاهم ته ضرورت لري، او د انتقام نه بجای یو بل منل ته ضرورت لري. وحدت افغانستان ضرورت لري. کوم کوم چې د علماء او پیغام اسلامي هیوادونو او پیغام افغانستان ملت ته طالبانو چارواکو ته ټول څه زده چې باید موږ هم ولرو. همدغه د تعلیم خبره چې دا هم زغم هغه دی، دا به څه تداو لدی چې د حکومت څنګه دا زغم نه لري، نه څه شي زغم لري چې د هغه هیواد نیم نیمایي وګړي چې تعلیم کې درس وایي او مکتب ته لاړ شي نو او یا ښه کار وکړي. نو دا د نسل د زغم د نشتون او لامل دی د زغم شنو نمونه ده بیلګه ده. نو زه کوم کوم چې د علماء او چې دا موږ کار د تفاهم لپاره دا کیږي دا ځل ته د حکومت د سرپرست حکومت چارواکي د اسلامي نړۍ د علماء او د دغه د وی خبرو توسوسي او دلایل ونه منې. زه کوم کوم چې دا به دا د ځل بیا به ورورو حالات د دې خطرونه چې علماء به دریز ونی شي او هغه خواخوږي چې تقریبا دینو سره دا موجود دي افغانستان سره دا به کم شي او دا به د مسترترس حکومت د مزید انزوا سبب شي. ځکه چې موږ د حکومت دا په کار د ټول دا په کار د اوسنۍ شرایط کې ممایت هغه تل شي نړیوال سره تعامل خطر شي او ځکه چې موږ کوم کلی کې د نړیوال کلی کې وسیږو په مجلس کې نه وسیږو او نړۍ سره کوم اسلامي هیوادونو سره موږ د راکوت ته اړتیا لرو. نو طالبانو چارواکي که دوی د حکومت نه کار واخلي دا یو فرصت دی ورته، دا فرصت مساویږي او دوی کولی شي دغه فرصت نه استفاده وکړي چې موږ د اسلامي نړۍ علماو سره تفاهم کړو، دغه خبرې مو اورېدې، دغه نتیجه دا و چې موږ او دغه خواهش هم دا و چې ستنه دا و چې په اړه موږ د ژوند پر مخ مکتبونه او پانچونه به خلاص کړو او دغه دې تلل شي ما ټول شي ما مکتبونه او پانچونه تلل شي. نو دا یو فرصت ده او
وزیر صاحب
په افغانستان کې اکثره موږ فرصت الله سبحانه کوو هیله د طالبان دا فرصت لا سور نه کوي.
وزیر صاحب کچېره د طالبانو د حکومت چارواکو په یو ډول باندې خپل دریز نرموي، یعنی موږ دغه دریز په دې خاطر نرم کړ چې د اسلامي نړۍ دینی عالمانو له موږ غوښتنه وکړه. څه موده مخکې په کابل کې د دینی عالمانو غونډه هم جوړه شوې وه، له دې مخکې موږ د پخوانیو حکومتونو شاهدانو چې کله یو موضوع ته شریعت یا په اصطلاح هغه موضوع عام کوله او هغه رسمي کوله په دا ډول ځینې غونډې رابللې. خو په دغه غونډه کې هم دغه د ښځو او نجونو د زده کړې او د کار موضوع ته هیڅ اشاره ونه شوله، یعنې په دې معنی چې دوی کاملا دغه موضوع له پامه غورځولې، همداسې نه ده؟
وایم چې منصب خلک یو څه تر ټول شي او د هیواد مهم مسالو په اړه خبرې ونه کړي. دا تقریبا نو چې دا فرمایشي غونډې غونډه وو، په دې سره د فرانسو کومې طالبانو هغه ازا او غړي د سپټ بل شوی او کتنامه هم په دمک نه تدریجه لیکل شوی وو، او په هغه کې د هیواد د اساسي مشکلات چې هغه ملي په جوړې په خلایا نه د اساسي قانون تدوین د دولت جوړول دی، حکومت جوړول دی، د حکومت تر سره حکومت طالبانو داخل نه او بیرون نه
مننه فضل هادی وزین ډیر وخت نه لرو کور ودان. اتمر صاحب تاسو تدرجو د بسره رنغاړو د طالبانو د سرپرست حکومت باندې دوه کاله تیریږي، که څنګه په ځینو برخو کې دوی پرمختګونه کړي دي، خو دغه موضوع د افغانستان د ولس لپاره هم مهمه ده، د ښځو د او نجونو د زده کړې او تعلیم موضوع. څه فکر کوئ چې دغه وضعیت په همدې ډول باندې دوام وکړي او که داسې یو بدلون به راسي او که چیرې راځي هغه به د کوم فشار په نتیجه کې وي، له داخله د افغانستان د ولس او که له بهره د نړیوالې ټولنې؟
زما باور داسې دی که فشار د داخل نه راشي بیا طالبان دې شي ته ټینګېدای نه شي، ځکه هیڅوک نه شي کولای چې د خلکو په مقابل کې بیا ودرېږي. بهرني فشارونه هم اوس وخت دپاره خو تر یو حده پورې که دي، هم بیا طالبان دغه فرصت لري چې بهرني فشارونو ته غاړه کېنېدي، لیکن د داخل نه که فشار یو ځلي پورته شو بیا دې فشار ته طالبان زه فکر کوم چې زور به ونه لري. په هر صورت د طالبانو دپاره ډېر اوس ښه مناسب یو فرصت دی چې دوی اول خو د افغانانو غوښتنې ته ځواب وایي، دا به ډېر ښه وي، ځکه دا خپله دوی ته یو مشروعیت ورکوي چې د افغان د ولس د غوښتنو په مطابق دوی خپل حکومت یا حکومتداري جوړوي. دا ښه خبره ده. او طالبان نړیوال سره اوس ډېر زیات مشکلات نه لري، نړیوال دوی نه فقط دوه درې مورده غواړي چې هغه هم ډېر اساسي دی او دا د خلکو غوښتنه هم ده. دغه مسایل ته دوی پام وکړي نو بیا د دوی مشکل حل کېږي.
ډېره مننه د اسلامي چارو پوه فضل هادي وزین، د سیاسي چارو پوه او برلین پوهنتون کې استاد اسحاق اتمر چې په دې 25 دقیقې بحث کې مو را سره ګډون وکړ.
دابے صبح خو کی زنجیرون ستڑی شی د مرگ پر سخت لار د منزل پر نور زما ملګرو ستړی نه یم امیدونه ستړی شی
راقب خود و جانو هست اسرهم ندکڑی راقب خود و جانو هست اسرهم